هیواد وی نه غواړي چې افغانستان چې آرامي وي، غواړي چې په دغه رقم جنجال او په ستونزو کې همیشه
البته او بخشي اغلی پتن په واسه وخت کې په پاکستان کې ډیر کتون کې په دې باور دي چې چرته د دوی په سرحد کې جګړې وي، ناامنۍ وي، دا خامخا د پاکستان دننه هم سرایت کوي. په تیرو څه باندې څلوېښتو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوي دي او جګړې راغلي دي، پاکستان ته هغه د دوی د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو خبره و، پاکستان ته له همدې جګړې سره د کلاشینکوف کلچر داخل شو او پاکستان کې خلکو ټولو وسلې پیدا کړې. نو دوی باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې امنیت وي، چې د دوی خاوره هغه مسونه شي.
ګوره په د پاکستان ستراتیژي هم دغه ده چې دوی کوشش کوي، موږ تاسو لیدلی دي چې په پاکستان کې نن ورځ هغه کوم حکومت چې حاکم شوی دی هغه دومره زیات صلاحیت نه لري لکه د دوی هغه جنرالان چې فیصلې کوي. ا دې په خاطر باندې اکثر هغه کومې فیصلې چې جنگي فیصلې دوی خاطر دوی کوشش کوي چې پاکستان د جګړې او د ټوپک له طریقې نه یو والی رامنځته کړي، که چېرته د دوی نظامي برخه ضعیفه شي او دوی دا رقم ډالی ونه لري، دا رقم ستونزې په خپل هیواد کې راجوړ نه کی، تاسو پرې ما باور وسه چې پاکستان په 500 برخه باندې ویشل کیږي، په بلوچستان خپل کوشش کوي چې خپل هیواد ولري، سیند خپل هیواد ولري، پښتانه خپل هیواد غواړي. مزبر کومې دي په خاطر باندې چې په دې باندې خپل د دوی نظامی کسان په دې باندې پیږي چې دوی یو ولای سره څنګه نظامی کسان
مننه
د ټوپک له طریقې نه
همیشه خپل سیاست مانه د بلوچستان مسلې ته اشاره وکړه، هغه ته بیا هم راځو او ګورسب مخکې تر دې چې تاسو نظر واخلم، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال بیان څرګندونه لرو.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې تروریستي بریدونه ونیسي، او موږ له پاکستان غواړو چې له زغمه کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د تروریزم ضد هڅو کې ملکیانو ته زیان نه اوړي.
ګورسب دوی خو د دواړو خواو لپاره د زغم غوښتنه وکړه چې زغم وکړي، لیکن په ورته وخت کې د امریکا حکومت دا خبره کړې ده چې په پکتیکا او په خوست کې چې کوم کسان وژل شوي دي دا ملکیان دي، په دې برخه کې د پاکستان څه عکس العمل راغلی؟
پاکستان خو د امریکا په بیان باندې خبرګون نه ده خوده، خو خپل پاکستان وایي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان د قومندان عبدالله شاه کور بمباری کړی دی. البته هغه په خپل کور کې نه و، هغه خپل ویډیو خبره کړې ده چې هغه بش دی او هغه
هیڅ ونه ده. عبدالله شاه د کور کوم فکر کړی په اول کې چې عبدالله شاه هم ویشتلی دی، بیا وروسته چې کور یې بمباری کړی دی او یو کلپ پاوس خبر کړی دی چې په اډیوی ده چې په یقین کې بیا وایي چې ډیر طالبان وژل شوي دي او دا رقم
پوز خپل اندې خبر کړی. خو د پوز خواخوږو کې دې داسې څه خبر کړی، خو خپل چې کله ویډیو راغله د عبدالله شاه او بل خصوصا هلته چې تاسو ګورئ هغه سیمه ډېره لري سیمه ده، اوس هم پکې واورې پرتې ده، زموږ عکسونه موږ راخیستې د هغه ځاینه. نو هغه ځایونو کې چې کله خلک ولیدل چې دي کې ماشومان او ښځې مړې شوې دي، بیا دوی مجبور شول چې ووایي اوس که تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې وګورئ په هغه کې داسې مجهوله خبره کړې ده، عمومي خبره کړې چې هلته وسلوال یشتلې دي. خو د امریکا خبره دوی څه غبرګون پېنه ده خوده، خو مخکې تاسو چې کومه خبره د هند په باره کې کوله هغه زما خبره نیمګړې پاتې شو. ما غوښتل چې دا ویم چې دغه کم کسان چې په روسیو کې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په نامه ووژل شول هغه تایید شوي هندیان وو، هغه خپل د نامه سره هندي لیکي، هغه مشر وو د هندو. نو هغه د دې وجه نه د هندو د طالبانو نږدې کېدل چې دا د پاکستان لپاره پاکستان نه غواړي چې نږدې شي. دویمه خبره بله دا ده چې ډیر خلک په دې باور نه دي چې پاکستان او طالبان دي دومره اختلاف سره پیدا کی چې دی یو بل خلاف دي تر دې حد ورسی چې جنگ سره وګوت کی، ځکه چې اوس هم د طالبانو د مشرانو چې دی د اکثر کورونه هلته دي. خپل مولا یعقوب مجاهد چې دی په وینا کې ویل چې طالبان به خپل کورونه دلته راوړي، افغانستان ته راوړي، او دغه په کراچۍ کې دي.
البته د کال مخکې تقریبا خبره وروسته لږ دوی وویل چې دا کارونه البته وایي چې شوي دي،
خو دا خو زمنګ رپورټونه چې کم دي اوسه پرې، حتی د د د د د مولا یعقوب رور چې دغه په کراچۍ کې اوسېږي، نو د دې چې د ډېر مشران یې هلته دي. خو دا یو خبره به سړی کار دو کې چې په پاکستان کې دننه داخلي څه حالت دي، افغانستان کې دننه داخلي څه حالت دي. په پاکستان کې دننه په داخل کې چې د پوز نه خلک خوشاله نه دي، خصوصا د تحریک انصاف. نو دا جنگ پیخی چه ده که دا قصدی یو که غیر قصدی اوید پاره یو موقع برابری چې خپل هغه بیرته هغه د انګریزي خبر خپل ایمیج جوړ کی دی خو ته د طالبانو برخم هم داسې ده په افغانستان کې چې کله د پاکستان په خلاف څوک خبره کوي حکومت هغه ته خلک ډیر یوري ډیر ملاتړی کوي نو د طالبانو د افغانستان کې هم د طالبانو لپاره هم دا د خپل د تصویر جوړونې چې دی یو موقع ده دا چې دننه کې هلته څه روان دي او څنګه کیږي دا بل خبر ده خو یعنی یو موقع رااله دوی دواړه یو سلګې دي استعمال
مننه اخل پتن مخکې تاسو بلوچستان ته اشاره وکړه روانه اونۍ د ابل ورځ 13 ورځ دی او واښې دی چهارشنبه پورس باندې په بلوچستان کې په ګوادر کې سخت حمله وشوه هلته د مشال راډیو هغه راپور ګورسپ تاسو راپور خپرو هلته خلکو ویلي اوسې لږ تر د لس چاودنې اورېدلې دي او هلته حمله وشوه اسلام آباد د دغو بلوچانو تور هم د جمهوریت په وخت کې هم په افغانستان باندې پورې کاو اوس هم ځینې راپورونه د پاکستانیانو په قول باندې ویل کېږي چې د بلوچانو تر شا طالبان ولاړ دي څرنګه بلوچان خو خپل یو ملي تحریک دی او له د طالبانو سره ډېر جوړ هم نه دی او داسې خلک دي دا څرنګه ساس په باور پاکستان ولې داسې تور پورې کوي
وګورې پاکستان همیشه تور لګوي هر پیکه چې په پاکستان کې کیږي دوی همیشه افغانستان په نخه کړی دی بلوچستان خلک نه صرف په افغانستان کې ځینې پراته دي نو تاسو وینئ چې د افغانستان او د پاکستان او د ایران کې دوی تیتي نو دغه کلتورونه چې دوی لګوي صرف دې په خاطر باندې چې غواړي اوبه خپلې خړې کړي لکه دا چې ګواښ صاحب دغه کومو خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هغه د پاکستان او د افغانستان د فعلي واکمنۍ سره چې هغه کومې اړیکې چې دوی اوس فعلاً لري دغه چې ورځ تر بلې موږ تاسو وینو چې په خرابېدو باندې دي خو زه په دې باور باندې هم یم چې دوی کولای شي چې د خبرو له طریقې نه دغه ستونزې حل کړي دغه فعلي واکمنۍ هم در رقم د پاکستان نظامي ډله دغه خلک دي چې دا د یو بل د بطن را جوړ شوي دي نو زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې ته چېرته شخړه وي دا به د دوی په ګټه باندې یا د پاکستان په ګټه وي یا د افغانستان په ګټه وي افغانستان حکومت ته ضروری ګڼل کېږي چې دوی هم د پاکستان سره کوشش وکړي چې یو نیکی اړیکې ولري په دې خاطر باندې که چېرته موږ هم د پاکستان سره په جګړه کې وو او دا رقم په ستونزو کې وو دا د افغانستان خلکو ته هم هغه ښه نتیجه نه ورکوي موږ تاسو وینو چې افغانان څومره رفتامت لري او پاکستان ته ځي او همیشه هر ځلې چې حکومتونو په منځ کې کومه ستونزه شوې ده موږ تاسو لیدلي دي چې پاکستان مستقیما بیا د افغانستان د په وګړو باندې هغه ستونزې راوستلې دي یا ویزې ستونزې ورته پیدا کړې یا په سرحداتو کې ورته ستونزې پیدا کړې دي او یا زموږ تاسو بیچاره او بیګناه خلک نیولې دي او بندیان کړې دي ښځې نیولې دي ماشومان نیولې دي نن ورځ هم چې د موږ تاسو به سره خبرې کوو بندیخانې د موږ تاسو د میرمنو د ماشومانو د مریضانو نه هملته ډکې دي ادو په خاطر باندې چې هلته ځي د تداوی دپاره مګر هم بیا د پاکستان حکومت ډېر بد چلند ورسره کوي او دلیل یې صرف دا دی چې دوی غواړي چې په فعلي واکمنۍ باندې خپل فشارونه راوړاندي کړي نو که چېرته راشو د بلوچستان زه فکر کوم چې بلوچستان د دوی لپاره یو غټ خطر دی پاکستان دپاره دوی پوهېږي چې هر ځلې بلوچانو خپل غږ پورته کړی دی د پاکستان د نظام په مقابل کې بلوچستان ته هغه کوم حق حقوق چې باید ورکړل شي دوی ته نه ورکول کېږي په حکومت کې ورته دومره سمه نه ورکول کېږي نو زه فکر کوم دې په خاطر باندې بلوچیان هم هغه خپل نخ همیشه نیسي خو بیا ګناه راوړي راسره په افغانستان حکومت باندې ورچوي
مننه ګورسه مخکې تاسو مهمه خبره وکړه تاسو ویل چې له پاکستان سره مخالفت افغانان سره نشتی کوي مثلا د پاکستان د بمباری په ځواب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی عکس العمل ښکاره کو اشرف غنی پخوانی ولسمشر عکس العمل ښکاره کو همدارس حتی په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت د وخت استازي شغلی فائق په یو ټویټر کې په ټویټ کې کړی دی په ایکسپانه کې لیکلی دی چې دا غندو یعنی افغانان سره نشته کړی دي لیکن په ورته وخت کې د پاکستان سوال مهم دی او پاکستان تاسو ویل چې تحریک انصاف له دې استفاده کوي یعنی افغانستان سره دښمنی دی پاکستان سره لري کوي نه
د افغانستان په اړه باندې ما ولته داسې امدا سي تصور دی، ځکه چې پاکستان کې ډېر کارونه چې دی هغه اردو کوي، خصوصا بهرنی پالیسی او امنیتی مسایل چې دی هغه ټول د اردو په لاس کې. نو اوس هم چې کوم کارونه روان دي په پاکستان کې دننه، تحریک انصاف چې دی هغوی دا فکر کوي چې دوی د صحنې وایستل شول، او موجوده چې کوم پوز دی د هغې مشر چې دی جنرال اسم منیر هغه د دې په خلاف دی، د عمران خان او هغې په زندان کې ساتلی دی. البته پوز همیشه دا ویل دی دوی په سیاست کې ګوتې نه وهي او مداخله نه کوي، خو تحریک انصاف داسې وایي چې دوی یې د صحنې وایستل. نو په دې وجه باندې د ډېری پاکستانیانو د تحریک انصاف چې کوم ملاتړی دي د هغوی د پوز په اړه باندې نظر ښه نه دی، او اوس هم وایي چې پوز په کار ده چې په سیاست کې مداخله ونه کړي، په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله ونه کړي، امنیتي مسایل هم چې جوړوي هغه باید د حکومت سره یو ځای جوړ کړي. او پر دې سربېره باندې تاسو بلوچستان ذکر وکړو، په بلوچستان کې ډېر وخت نه چې دی خلک د پاکستان سره نه دي جوړ. بلوچستان وایي چې موږ باید خپل هیواد یو، ځکه تاریخ ته تاسو وګورئ بلوچستان چې دی تر 1948 پورې ځان له یو ریاست و یو دولت و، هغه د پاکستان برخه نه و. په 1948 کې پاکستان فوج لاړ او هغه ځای ونیو او ځان سره یو ځای کړ. یعنی دوی وایي چې موږ په 1948 کې پاکستان کې یو ځای نه و. نو هغه مثلا دا بل خواته موږ د پی ټی ایم تحریک وګورئ، داسې نور نیشنلستان وګوري، حتی عوامي نیشنل پارټي چې دا غم داسې وایي. نو د نن پوز ته ډېر مشکلات دي. په دې وخت کې د هغوی هغه تصور چې کله پوز په پاکستان کې داسې یو دغه چې خپل امیج باندې ډېر پام کوي، یو هغې دپاره دوی ډرامې جوړوي، فلمونه جوړوي، یعنی پوره یو غټ سنټر لري. دا د دوی د عامه اړیکو څنګه چې دا هغه ښکاره سندرې جوړوي د دې لپاره چې د فوز امیج ښیي. او د فوز امیج په دې کړه چې د هند ګواښ چې کله موجود دی، هغه وایي چې هند نه موږ ته خطر دی، د افغانستان نه موږ ته خطر دی، د نور ځایونه. نو بیا فوز ته ډېر ضرورت پیښیږي. بیا عام پاکستانی دا وایي چې خو فوز به دوی ساتي. نو د دې لپاره دغه ساتي مسایل چې راشي، بیا د فوز لپاره یو ښه موقع او نتیجو کندو لپاره دا ښه موقع چې په هغه کې خپل ځان بیرته اتل ثابت کړي. وایي چې لکه تاسو مخکې خبرو کړو په شروع کې، ایران کې هم پاکستان حمله وکړلې، هغه دومره حتی ضروري نه وي چې پاکستان حمله کړي، خو هغه دې لپاره وکړي که نه وي کړی، بیا به پاکستانیانو خپله ویلي چې پوز دومره ډېره بودیجه لري، یعنی پوز 80% بودیجه لري نسبت ملکی چارواکو، ملکی حکومت، ملکی وزارتونو ته. نو بیا پوز ولې ناست خاموش؟ یعنی چې جنگ هم نه کوي، نو بیا پوز دپاره دومره غټه بودیجه ضرورت څه دی؟ نو یعنی که داسې پېښې کېږي د پکتیکا او د خوست په شانتې، نو دا د هغوی دپاره یو موقع ده چې هغه خپل
البته بیا په عین وخت کې بیرته د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ډېره زیاته ده.
سیاسي بې ثباتي هم د اختلافاتو ګټه ده. یو ګوره دنه چې تاسو ګوره، سیاسي بې ثباتي د پاکستان د پوز په یو د پاکستان پوز دی، یو سیاسي حکومت، یو منتخب حکومت. کله چې سیاسي ګډوډي، سیاسي حکومت، کله چې د پاکستان حکومت هم چې کمزور ای، هغه د پوز لپاره ښه دی، ځکه چې یو قوي حکومت ای، هغه بیا د پوز خبرې نه مني.
دغه خبره مایکل کوګلمن په خپل نوي تحلیل کې په بل ډول کړی دی. هغه وایي پاکستان د سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی، او پوز هم کمزوری شوی دی، او په پاکستان په اولس باندې هغه راج دوی چلاو هغه په کمزوری دور دی چې دوی نوی جګړې ته داخل شي. د خبرونې په دې وروستیو کې اغلی پتنګ ساسو نظر په لنډو واخلم. د طالبانو په هغه وخت کې چې د جمهوري نظام سره په کابل کې جګړه کوله، دوی پاکستان ته محتاج وو، لیکن ځینې کتونکي نن سبا دا وایي چې له هغه احتیاج تر یوه حده پورې دوی وتلي دي، نو ځکه له پاکستان سره په ځینو مواردو کې دوی اختلافات لري. که چېرته دا خبره څوک ومني، نو دا خو داسې ښکاري چې د طالبانو او د پاکستان اختلافات به پسې زیات شي.
څه وخت چې مجبوري وي کېدای شي چې انسانان ډېر کړنې وکړي، ډېرې خبرې ومني، نو په هغې وخت کې د خاطر باندې چې طالبان مجبور وو یا احتیاج وو پاکستان ته، او د دې څنګ سره پاکستان پاوچ د دوی نه استفاده وکړله. خو په دې تاریخ باندې، د افغانستان په تاریخ باندې سم سر خلاص نه و. په دې باندې دوی نه پوهېدل چې د افغانستان خلک هر څومره چې احتیاج وي کچیر ته تاسو مرګرتیاو چې خو کچیر ته بیراشي خبره ملي ګټو ته بیا د خپل ملي ګټې اتاپ هیواد باندې نه درته خرڅوي په کې وخت کې طالبانو د جمهوریت په وخت کې هغه وخت چې وخت ورسې وخت لري چې جمهوریت را چپا کړی او په دې کې پاکستان ورسره ډېرې زیاتې مرستې ورسره وکړي خو پاکستان فکر کولو کچیر ته موږ طالبانو سره مرسته وکړو دوی خپل چوکۍ ته ورسو او نو بیا پاسته غینه به هغه کومې پوښتنې چې به موږ د افغانستان د حکومت نه یا په جمهوریت کې کول یا په دې کارونو چې درلودلې نو دا کولی شي چې بیا طالبان سر ته ورسوي. نن ورځ موږ تاسو هغه په اکسپانه کې اچنسي صاحب هم هغه یو ټویټ کړی دی ویلي دي چې موږ طالبان سره دومره ښېګڼې وکړلې نن ورځ طالبان بیا راغلي دي او زموږ سره جګړه کوي. نو زه پر کومه دلته ټوله خبره توقع ده پاکستان خپله کارخانګي سمنه وکړي فکر یې کولو که چېرته موږ طالبان سره کومک وکړو نو طالبان به بیا ټول افغانستان به موږ ته را کړي او موږ به هغه څه شی چې غواړو هماغه به رقم به چلوو. خو لکه دلته چې خوښ صاحب ووایي چې دا رقم جګړې دا رقم ستونزې نور افغانان هم را نږدې کوي. موږ تاسو په همدغه پیښه کې ولیدله چې څه وخت ملا یعقوب صاحب هغه وکړله امر یې وکړ چې باید په پاکستان باندې بېته او موږ تاسو خپل قصد ونه واخلو. موږ تاسو ولیدل چې څومره هغه ریښتیني افغانان د دوی په طرف باندې شول دوی په دغه کړنې په طرف باندې شول چې نو څه پر کوم چې دا رقم کړنې افغانان نور را نږدې کوي او بیا د دې د څنګ سره هغه افغانان چې واقعیت ملي فکر لري هغوی هم موږ تاسو کولی شي چې وپېژنو هغه افغانان چې صرف د جګړې پلویان دي او صرف د دې فکر کوي که چېرته پاکستان راځي په افغانستان باندې بمباردیانې کوي او که نور هېوادونه راځي ستونزه نشته ده. موږ صرف دلته غواړو چې خپل ځانونه چوکیو ته ورسوو. خو په دا رقم حالت کې به موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک هم په نښه کړو. ډېری افغانان موږ تاسو ولیده که چېرته په افغانستان په منځ کې دي او یا که بیرون دي دا رقم کړنو ته یې لابایک وویل چې د پاکستان په مقابل کې ټول افغانان که چېرته ضرور وي جهاد هم کوي ټوپک په لاس کې اخلي او نه پرېږدي چې افغانستان خاوره دا رقم اشغال شي هغه بیا د پاکستان لخوانه. نو څه پر کوم دلته توقع زیاتره وده د پاکستان لخوانه د طالبانو نه. دوی فکر کوله چې طالبان به دوی په فکر باندې دوی په غوښتنو باندې و هر کړنې به ومني. خو نن ورځ متاسفانه هغه کړنې دوی نه ورسره مني د خاطر چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټې او اصولو ته لاس کړی دي.
ډیره مننه اغلی پتنګ ګورسب له تاسو منندویم. د اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا خبرونه تر دې دمه راسره وکتله.
ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کلی کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی. هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي. خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې په پیل کې درته وایس چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي.
مننه. لومړی ازادي رادیو ترمنو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي رادیو ټول درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنو په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستۍ شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده. بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي یو، که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي. ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډېر اغلری مثالونه لري. وطن اصل کې که ورته وګورو وطن خو مور ده. وطن په اجتماعي لحاظ مور ده، وطن کې مو ژوند هلته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړي مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، یا پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په مونږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به مونږ یادېږي، د ټولو به یادېږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کېږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو. او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سا ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي، دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي. هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مو هم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړه کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې کې اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي. په افغانستان یا نورو هېوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خوا خوا کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هېوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایې دي. نورو هېوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 8 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي، او شپې تر لس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بېل بېل کارونه کوي چې دکانونه خلاص کړی دي او څوک چې نوې نسل ده هغه خو انګلیسي زده وینو خامخا کوم دفتر کې شیا شخص دولتي خو ممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي ورته خو شخصي کمپنیو کې یا شخصي دکانونو کې په کار لګیا دي ځینې او ډېر خلک شته چې بېوزل دي اکثریت بېوزل دي د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کیږي ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله
او مهند اوس هم د افغانانو تک جریان لري خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل یو څه به وس کار کاوه دوی به اکثره هند ته تلل اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې ستا خلک درځي د تداوی لپاره
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالات په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندې تګ راتګ نشته ده به هیڅ تګ نه راتګ بند شوی ده
البته یو شمیر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته ویندو ته دا زمینه مساعده ده البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پېښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې د هغو پېښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې د افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا البته حکومت مرسته سره دا کړی ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړی دي لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا سره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله دوی له هند پرته نورو کومو هیوادونو ته ولاړل تاسو د کاناډا یادونه وکړه د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي خصوصا هغه سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي او لاغې نه مخکې چې دونه یم کال کې لکه مونږ شروعات شوې ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو او سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه هیوادونو ته رسېدلی ده او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي د حالاتو په بدلېدو یعنې دونویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبخت لویه بدبختي چې ده بېسوادي ده د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله 100% هم نشم ویلی ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده همسایتوب یې راسره کړی ده موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و نه مینه له حده زیاته مینه هو نفرت هم له حده زیات و د نفرت څو علتونه دي یو خو موږ لګکي وو یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده خو وروستی دا وو چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو که په تېرو دولتونو کې هم وګورو یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړه شوه لکه هغه چې د دیوال نرنجنداس د مالی وزیر ټاکل شوی و. اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواد، البته دا زه نه وایم دا تاریخ وایي چې د افغانستان د آزادۍ معاهده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي و په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې و هغه هم یو هندو، په ډېر ډاکټرانو چې سرداران و په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان و. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سام نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دغه ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل، مګر موږ ته هېڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نه سولې؟ علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نه سوای کولای چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي، او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیره ده، وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجن صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثر. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغه ته کېنولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغو څارنه وکړي، او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي، موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن سے بخو زیات کسن لا هم اندیشنه لري غوړستوی حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنی کیږي
او دا کې ده دا سلفی صد ده خصوصا پر لګه کوي باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سه حمله شوی دي نو زه فکر کوم چې دا به پلانیزه خبر وي چې لګه کی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي البته د افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي نو دا وطنه په رنګارنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل رنګارنګ کلچر پکې موجود ده رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یې اکرنګي شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخ ته یوسي څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګوره افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدای دې چې موږ د موږ منطقې چې شرائط شرائط باید د سیوی لکه د فقو په سیټ چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړي چې اوس کومه لړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې موږ ته پکې ژوند وکړو شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې دلته ژوند وکړي خو نه ممکنه خبر ده لکه د اشرف غنی په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شو چې البته ټول ته ورکول موږ ته د هندوانو سکونو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه تو کلومیټر وران وړاندې د غرونو په لمن کې مخته تخصیص ولود هغه ته شهر کې انارکلی نوم ورکړل شو او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته نه ترانسپورټ وو چې هلته تګ راتګ کولای او نه کومه آبادی پکې ورسې وړاندې د غرونو لمن یې راکړل نو هغه څه ځای کوم ته راکړل شي نو ته خو نوم هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوکلاړ هم نه دي لیدلې هم نه د په حسین خېلو کې چې هلته نه څوکلای شو ولې چې هلته خلک د هر چا وی چې دا ځمکه د ما ده نو موږ کله کولای شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي نه دا ځمکه ماته دولت راکړې ده او د ما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو اتبن دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي نو که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو کښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډیر مغلق فوټا سه خپل د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې د افغانستان نقشه ده پرونی او چایو دغه میوداني ورته وای په سلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وکړه واټس اپ کې را لګلې و میسنجر کې وشه دا خپل مسئله ته خدای له مایده غدي افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې د تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو څه شوي وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم په دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نوکه خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د کور چا چیرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي او پېخورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته ناځي نکریز ورباندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ راوړلو ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 10 کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لیکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو مونږ افغانیت نه شوي راولی همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندی موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي مونږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ یې نه استعمالو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا مونږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې مونږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ماته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړ یم خوشاله او سرلوړی اوسئ
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ مننه
ظالم مذهب پر روئے مسلمان خونه قسم درد را پاروه زما درمان خونه پجڑ میں والے درابر گے سواران خونه قسم درد را پاروه زما درمان خونه پجڑ میں والے